سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو آزادې رادیو ته غوښمه مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه پکتیا کې تا کسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي دغه محکمې نن په ویلا مې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نمشور اړوکو تورن و چې په مهزر کې په نه دیش درو وهل شوی او له دوه خطر لسه کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د دریو خزو په ګډون په 15 تنو د نمشور اړیکو په تور په مهزر کې په درو د وهل حکم عملي کړی وو نړیوال بنسټونو او بشریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي د غزنی ولایت ځای مسؤلان وایي چې پرون دغه ټپي وړ ټرافیکي پېښه کې د وینې جلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیت قمندانې وین خالد سرادیل قوله ویلي چې دغه پېښه په قرباغ ولسوالۍ کې د وټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده د یادونې وړ ده چې دا په روانونه کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پېښه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده خراب سړکونه د ټرافیکي پېښو د ټرافیکي نه خونه خانو نشټواله او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پېښو سبب کیږي د خوړو نړیوال پروګرام WPI د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومک کوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سي شمې په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام $1.7 میلیونه عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکي شپه کومیشل لپاره په دې باد کې خپل عملیات ته دوام ورکړي WPI د دوشنبې په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډېرې اړې دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیايي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي د UNDP د افغانستان څنګه پرون سې شنبه په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جمع پیل شوی دی ادارې د دیواد په مرکزی لری غرنیو په واورو په خل شوی سیمو کې درې نوي روغتیايي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترسو د ماشومان زیګونو لپاره ورس کې درې سوه اجلو نارغانو درملنه په خوندیتوګ تر سره شي د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورسو پوری تر درې ورځې پوری د ذخیره شوی سلری برېښنا لملاتړ هم برخه مالي د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په غوسیمو کې چې ډېری واوري کېږي او له عملیلاري او سړکونو بندیږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د وزارت پرونسیشن به په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مای پار په ګډون د واد د اتیشو لایتونو په 302 ځانمنکو سیمو کې له څکم شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته خصوصي سکتور همکاري عملي کوي روسي خبرم دا چې اروپای ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کڅوړه تصویب کړه نوې بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې په غو راپور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل وی پاڼه خبر کړ ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونو او شاوخوا نه کسانې شرکتونه شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلی شئ افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري
خدای امتحان در باندې واوسه یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سره نشته
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لری کېدل
د مکتوب پروسس باندې او قسم چې موږ فکر پکې شمېرلې تاسو کې زموږ مخته
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي
د کور سره رواني دا واده شروع چې یار فیرات واده کې فالوده خو
خبرونه کینو راپور نه حمله رو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. و چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه د بام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام الله اکرم راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. و چا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3.5 میلیونه 1 لک کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2015 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 14 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آباد واسه یو پمنګ نه پټول مسلمانانو نه باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته. سره ماندا ده هم شرزې مې به سره ده ما بس حساب تکلیف لري چې ډوړی دا نه نو بس پیسې پچپ کې نه دا ماګان کار ما نشته.
یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکار او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپل هم بیکاره یم. مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي. د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نه سویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسېدونکی ابرار هم د بیکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سولی و بیخی نهیلی شوی و بیخی نمیده شوی و چوک که نست مزدوری دا پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد قیمتیانی دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند، زندگی، خلک چیرته ورسېده موږ ته وګوره بس سما فقر و غربت دا شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د پراخه بیکارۍ او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداری ورکړی چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ تر څنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2015 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 12 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره یې ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپورک.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه سوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیر اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې اولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولی تخنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا الله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمېر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته درسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د وسلوېخ ملیون افغانۍ په لګښت د پنځو پروژو چارې بشپړې او د احاطوي دیوال د رغېدو چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د پنځو لوی پروژو چارې د شاخو وسلوېخ ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یادې پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غرازې د یاد پوهنتون د احاطي دیوال د رغونې چارې هم اپل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 23 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ د تخصین تسپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژه وکړه. او هغه پروژه چې په خریداري کې دی، چې هغه یو لابراتواري مواد دی، د پوهنتون د پارج دا ډیر اړینو ضروری دی، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
نور پونتونونه چې دي ټول په پیوې هتا کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شان چې دغه خوندې سي، د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ یو مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه محفوظ وي، نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړ سي، مست ورور پونتون جوړ سي، زما هر مشکل چې دی باید ال سي وایي. ورته
په پای کې د احاطه د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس، د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهاری فالوده د افغانستان په خوږو یخنیو کې ځانګړی ځای لري چې معمولا د منی، ژمی او پسرلی په موسم کې ډیره خوړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایډ یو سرچینه ده چې د خار ته څنګ د کندهار د لورو پروتې سیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د چلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودې خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ چې فیرات واده چې فالوده خورو. شل کاله مخکې لا زراعتم په ځای شاخان کوو، او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا دا قانون څه سره کمزوري شو دغه په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه شته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو مرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
پندهونو داسې جوړیږي مثال شیجې بانج کړې شیجې چې جوړ شوه بیا وریجې وراچو قیم وریجې ښه پشې خوړې نسپلې نه ښه پخې سپلې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو هغه چم ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو څه بره وراچو پنجې ته څه بره مثال څه پنجې ته وراچو څه شربت ته وراچو هغه چې همدغه کړله بیا نو بیا مېرواري ځي مېرواري بیا جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسېدونکي فالودا د خوښیو مېلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسېدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوښیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دود پایده د فچوینه ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شفن کې د نای سره چړی جوړه وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي ان دې نو مونږ شان دي شفن کې دغه د نای دود معمول دی نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړای یو او دې ودری او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوږو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلي په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا صدق شمش داره
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې دی چې اوسیدونکو د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي. نور حال په دې راپور کې
من مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاز که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لارې ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخلیک توپ بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسې لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم موږ ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونیو ما دوه درې شپې زه بندي وم، په دلته چې ما سره پیسې هم نه وي ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کال کېږي چې په ایران کې راغلي اسو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل دي مرګونه سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکې چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس تعلیم سره چلته موږ بیا ولګ ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقصیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلې اوس هیڅ وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 3 میلیونه او 2 لکه خودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه سویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت، د سوکالۍ، نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت